المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين. دير محترم حاضرين سورة الإعراب سو مبارك آياتنا ستاسو په حضور کې وړاندې کوم چې په دې آیاتو مبارکو کې خدای تعالی جل جلاله د قیامت د راتګ او د قیامت په هکله باندې بیان فرمایلی دی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته چې د ده څخه بیې په قراتو قراتو پوښتنې کولې چې قیامت او ساعت د قیامت څه وخت دی او کله راتلونکی دی او څه به پېښېږي، چون چې په خپله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چې اوس په آیاتو مبارکو کې هم راځي د خدای تعالی عز و جل څخه به په وار وار دا سوال او پوښتنې کولې چې قیامت به کله وي او څه وخت به راځي او څرنګه به وي. په قرآن عظیم الشان کې رب العزت خدای د جبرائیل امین په واسطه دا مبارک آیاتونه ورته راوړل او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته رب العزت خدای داسې وفرمایل: بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض صدق الله العظيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قوم أو قريش لتات سخ پشتن كوي اي محمد عليه الصلاة والسلام دا ساعت فباركي چه سواخ دي اسباب او وجود او راتق او رزي دا قيامت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها اے پیغمبر علیہ السلام دا قوم قریش و مشرکین ستاد سا پوښتنه او سوال کوي چې ساعت د قیامت به کله وي او کله به راځي. نو اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام تورته ووایه: قل انما علمها عند ربي. تورته ووایه چې د قیامت د قیام و د قائمولو علم فقط د خدای عز وجل سره دی، چې نه خدای عز وجل ملک مقربه په خبره کړې ده او نه یې نبی مرسل چې راستولی دی په خبره کړې ده. البته علامه د قرب یې د قیامت و علیه الصلاة والسلام ته رب العزت خدای ښوولي دي چې په احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې مراد مو هم ځینې یو حدیث د حذیفه رضی الله تعالی عنه دی چې وروسته د دې آیاتو د ترجمې او د تفسیر وروسته به راشي چې دوه اویا علائم د قیامت د راتلو او د وخت د نږدې کېدو په حدیثو مبارکو کې راغلي دي چې هغه به تاسو حاضرون ته واورو. تر ټولو مقدم د الله عز وجل و کلام آیاتو مبارکو او د دې و ترجمې او تفسیر ته ستاسې توجه راګرځوم: لا یجلها لوقتها الا هو، چې نه ښکاره کوي قیامت په خپل وخت مگر خدای عز وجل ښکاره کوي. لا یجلها لوقتها الا هو، قیامت نشکار کوي خدای تعالی عز و جل مگر پر خپل وقت خدای تعالی عز و جل قیامت ښکار کوي. یعنی درانه ده پر اهل سماوات و پر خاوندانو د اسمانو او پر خاوندانو د مځکو، چیشي درانه ده؟ دا درانه ده چې دوی یې په اوکو د قیامت نه دي خبر چې قیامت به کله قائم وي. نه په اسمان کې ملکې په خبرې دي او نه په مځکو کې انسانان او نور مخلوقات په خبرې دي. چې پر یو چا د یو شی علم پوشیده وي، علم ورته پټ وي، پر هغه ډېر درود وي دا جهل. قتاده رحمت الله علیه فرمایي د دې آیات په تفسیر کې وایي چې د قیامت ورځ پر اهل سماوات و الارض رنه ده، پر خاوندانو د اسمانو او پر خاوندانو د مځکو، په دې معنا چې دوی د دغې ورځې له سختیو څخه بیریږي چې دا ډېره سخته ورځ ده. بیا په آیات کې خدای تعالی عز وجل فرمایي
لا تأتيكم إلا بغتة،
نرازي وتاس تورز دقيمة علاوي مگر نابغر، لا تأتيكم إلا بغتة نرازي ورز دقيمة وتاس تا اي بندگانو مگر نابغر دا ورز دقيمة پر اثبات او پر وجود باني رازي. پر ديرو مختلف روايات کی دا حادثو صحيحو د دې نابر راتلو د قیامت په بیان کې داسې راغلي چې بخاري او مسلم د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، عربي ټکي بیا پریږدو ترجمه ته بیا راشو، قیامت به قائم سي، یعنی په نفخه د اسرافیل په اوله نفخه، نفخه د اسرافیل علیه الصلاه والسلام و پکولو ته وایي، په اوله پکولو سره د اسرافیل علیه السلام د قیامت قائم سي. د بخاري او د مسلم حدیث دی علیه السلام فرمایي نو یوه جامه یا کمبله به په منځ کې دوو کسانو سره نیولې وي، یعنی د خرڅلاو دپاره یا د رانیولو دپاره، نو به دوی نه خرڅلاو ورسره وکړي او نه به یې سره ټوله کړي، یعنی نفخه سور به پر وکړل سي. دا کمبله دې سره نیولې علیه السلام مبارک وایي چې یو سړی به دا کمبله رانیسي، نه بیا دا سړی رانیسي او نه بیا دوی خرڅ کړي. په دغه مابینځ کې به د اسرافیل علیه الصلات والسلام د څو شپې دوی پر ووهل سي. علیه السلام وایي قیامت به قائم سي په داسې وخت کې چې یو سړی خپل حوض به ګلماله کوي، دننه په حوض کې به اخته وي، نو په هغه حوض کې به دی اوبه ونه څښي چې د څو شپې دوی پر ووهل سي. قیام به قائم سي په داسې حال کې، علیه السلام وایي چې یو سړی به د غوا یا اوښي شیدې راخیستې وي، څکه به په وده کې وبې نه چشي دا شیدې، قیامت به پر قائم سي. قیامت به قائم سي علیه السلام وایي په داسې حال کې چې یو سړی به د ډوډۍ یا د شوروا ګوله د خولې وخوا ته پورته کړي، د کاسې څخه به راپورته کړي، دا ګوله به په لاس کې وي و خولې ته به یې وروړي، و به نه خوري، چې قیامت به پر قائم سي د څو شپې دوی به پر ووهل سي د اسرافیل علیه الصلاة والسلام له خوا څخه. دا چې دلته په آیات کې تعالی عز وجل ذکر کړه چې لا تأتيكم إلا بغتة، نه راځي ورځ د قیامت به تاسې ته مګر نابغره، تر داسې اندازې پورې چې یو سړی به د کاسې و د غا به څخه ګوله پورته کړي و خولې ته به وړي، په دغه مابینځ کې به قیامت د څو شپې دوی اسرافیل علیه الصلاة والسلام وایي. آیات متوجه
يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
دي استاد سے سوال دا قیامت کوي اے پیغمبر علیہ السلام، لکه دا چې ډیر سوال کړی دی او مبالغه په سوال کې د ورځې د قیامت تا کړی دی اے پیغمبر علیہ السلام، او ځان دې په خبر کړی دی تور تو وایه، یعنی سائلان په د ورځې د قیامت ووایه چې علم د ورځې د قیامت په نیز د خدای عز و جل دی. قل انما علمها عند الله، دا د خدای په نیز دی. لیکن ډیر کسان، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ډیر کسان نه پوهیږي چې علم د قیامت خدای عز و جل د ځان سره ساتلی دی، نه یې ملکی مقربی ته ښوولی دی او نه یې نبی مرسل ته ورښوولی دی. هیڅوک نه په اسمانو کې د قیامت د ورځې او په نیټه باندې خبر دی، او نه په مځکه کې پیغمبران او رسولان او د خدای نازولي بندگان خبر دی چې ورځ به قیامت به کله وي او ساعت به کله وي او څه وخت به راځي. هیڅوک په مخلوقاتو په بندگانو کې د خدای عز و جل د قیامت د ورځې په راتګ او د قیامت د وخت په ساعت باندې نه دی خبر، غیر د خدای عز و جل.
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
توت وای ای محمد علی السلام، چې زما په ملک او طاقت کې نسته د ځان د پاره جلب د نفی او نه دغه د ضرر له ځان څخه، مگر هغه چې د خدای په موشیت او د خدای په اراده کې وي، من جلب النفع و دفع الضرر، چې یا نفع ماته ورسوي او یا دفع د ضرر څخه وکړي. یو شاعر په پښتو کې وایي، وایي ټوله اندازه د خیر و شر پوره د خدای څخه، کله پیښیږي کله پیښیږي نیکو بد د خپلې رایې څخه.
ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
كثير زواي فغيب سر خبر ما بدير منافع وزان تراجم جل کڑے وای خدای تعالی و علی السلام توای او دفع ضرر به مل زان سخه کڑے وای کس په غیب خبر وای. حتا یو وخت به هم ماته سو او بد نه وای رسیدلی او نه به زه مغلوبه وای په بعضې جنګو کې لکه د احد په جنګ کې، او غالبه په بعضې مغازیو کې لکه بدر، په دغسې ځایو کې به ما نصرت نه وای پیدا کړی او د احد په غذا کې به مې شکست نه وای خوړلی چې زه په خپل خیر و شر باندې پوهېدلی. او بعضې مفسرین د توجیه له لارې داسې ترجمه کوي، که زه په غیبو خبر وای علیه السلام وای چې زه به کله مرمه، ما به ډیروالی کړی وای په عمل صالح کې، او ما ته به نه وای رسېدلی تکلیف او زحمت. بعضې له رایې څخه دا ترجمه کوي، که زه خبر وای په غیبو سره، یعنی چې ورځ د قیامت کله ده، ما به تاسې ته خبر درکړی وای، نو تاسې به ایمان راوړی وای، او زه به نه وای مزه کړی سو د تکذیب ستاسې، ستاسې زما تکذیب، زما د رسالت تکذیب تاسې وکړي.
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
نيم زمگر بيرون كي لعذاب سخد خداي كافران لرا او زيري كون كي يعني پجنا سرواها قوم تج ايمان را وڑي وي، يعني زما پر رسالت او د قران پر حقيقت او پرز د قیامت عليه الصلاة والسلام تخد تعالى وای چې تا قوم تو وای ان انا الا نذير، نه یم زه مگر بیرونکی له عذاب څخه د پاره د منافقینو و مشرکینو د قریشو د مکې، و بشیر لقوم یؤمنون، او زه زیری ورکوونکی یم په جنت سره و هغه قوم ته چې ایمان یې د خدای تعالی عز و جل پر وحدانیت، د علیه السلام پر رسالت، د قرآن پر حقیقت، او پر ورځ د قیامت چې راتلونکی ده پر دغه ایمان راوړی وي، هغو ته زه زیری ورکوونکی یم په چی سره، په جنت او په ښو باغو سره، او د خدای تعالی عز و جل په نعمتو سره چې ستاسې د پاره دي، چې ستاسې پر دغو شیانو باندې ایمان لري او باور او تصدیق ټینګ لري، خدای تعالی عزوجل به تاسو ته په ورځ د آخرت د دې ایمان بدله او د دې منلو او د دې عقیدې او د دې غاړې ایښولو بدله به په ورځ د آخرت خدای تعالی عزوجل به تاسو ته څه شی درکوي، هغه به جنت وي چې ډک د باغو به وي، او هغه رقم شان به په کښې کې وي چې په دنیا کې نه د چا سترګو لیدلي وي او نه د چا غوږو اورېدلي وي او نه د چا پر سترګو یا د چا پر زړو باندې علیه الصلاة والسلام تیر شوي وي. د داسې نعمتو خاوندان به تاسې وګرځوو ای مؤمنانو، چې تاسې د خدای په عزوجل پر وحدانیت او د ټولو احکامو او د خدای پر هغه اوامرو باندې چې خدای نازل کړي دي، په هغو تاسې ایمان لرو. ډېرو محترمو حاضرو، په دې آیاتو مبارکو کې خدای تعالی عزوجل د قیامت په هکله باندې بیان خپل حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته وکړي، چې سوال دې څخه یې کاوه چې قیامت به کله وي، او دا معلومه سول قرآني چې علیه الصلاة والسلام په غیبو ناخبره او په غیبو خبر نه دی، او د قیامت د ورځې په راتګ باندې څوک خبر نه دی. اما په حدیث مبارکه وکړي چې دا ما تاسې ته تلاوت کړل د آیاتونه، د دې و تفسیر ته راځم چې تفسیر یې د آیاتو د دې آیاتو په حدیث سره کیږي. د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه یو وړ حدیث روایت شوی چې پیغمبر د اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سردار دو جهان و فرمایل، قیامت ته نږدې به دو اویا خبرې مخته راځي، بیا به قیامت حاکمیږي. دغه دو اویا شام به پیرسیدونکي وي، بیا به قیامت قائمیږي او راځي. تاسې په دې دو اویا شانو کې او په دې دو اویا خبرو کې فکر وکړئ چې اره یوه یې په تفصیل سره تاسو ته بیانوم، ستاسې فکرونو متوجه راګرځوم، چې آیا دغه خبرې یا دغه دو اویا شان په اوس زمان کې د دې دو اویاو څخه یو هم پاتې دی، او که واقع شوي او راغلي دي ومابند. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دو اویا شام به مابین څخه راځي بیا به وروسته قیامت کیږي ځکه چې الا ان قیامت خدای تعالی عز وجل خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته ورښوولي دا یې نه دي ورښوولي چې وخت نیټه د قیامت په دغه ساعت ده پیغمبر نه دی په خبر نبی مرسل نه دی په خبر ملک مقربه نه ده په خبر جبرائیل امین نه دی په خبر اسرافیل عزرائیل میکائیل علیهم السلام چې مقرب ملک دی دا نه دی په خبر یو علم د قیامت د نیټې او د ساعت د وخت یو خدای عز وجل مگر علی ان قیامت په حدیث کې ویل زیات وایي چې دا اورلای اغه محمد علی صلوات و سلام د خدای تعالی عز وجل جانب ورسره ویل دي او په حدیث کې د مشتا په تیږي نو رسول الله وایي چې دا د علی خبرې و ما بین سرا نسی ته کوو قیامت نه راځي او نه قدیمیږي چې د اوغو د علی او خبرو څخه اول شی دا دی چې خلق بل منځ خراب کوي یعنی د منظور خیال نه ساتي د منظور خیال ساتل به د مینځ څخه بلار سي علی سلام دا خبره که په نن زمانه کې اوسي نو هیڅ د ناولتیا او د حیرانتیا خبره نه ګڼل کیږي د دې ولې څخه چې نن اکثره مسلمانان داسې دي چې د لمانځه خیال نه ساتي خو پیغمبر علیه السلام دا خبره هغه وخت وکړه چې لمونځ د کفر او ایمان تر منځ یو حد فاصل غوندې و په هغه زمانه کې چې به مؤمن مسلمان ار څونه بدکار او فاسق فاجر وو خو لمونځ یې نه پرېښوي لمونځ بیا کاوه نو په هغه زمانه کې علیه السلام وویل چې خلک به په لمانځه کې غلا کوي یعنې د لمانځه خیال به نه ساتي په لمانځه کې به فکر او چرت نه وهي لمونځ به په خپل وخت باندې نه ادا کوي لمونځ به پر صحیح شرایطو باندې نه ادا کوي لمونځ به سره د خشوع او خضوع نه ادا کوي لمونځ به په جماعت باندې نه ادا کوي لمونځ به په صحیح ارکانو او فرایضو باندې نه ادا کوي په لمانځه کې به غلا کوي یعنی یوه سجده به صحیح ادا کوي دا بلې ته چې سر راپورته کوي سم سیده به نه درېږي بېرته به وبلې دوهمې سجدې ته ولاړ شي دا غلا د لمانځه ده رکوع ته چې ولاړ شي بېرته به سیده د سمع الله لمن حمده دپاره نه درېږي پر هغه رکوع به تللی وي او سجدې ته به ځي دې ته غلا د لمانځه وایي پیغمبر علیه السلام وایي چې اولین علامه د قیامت دا ده چې خلک به همدغه رقم غلاوي په خپل مانځه کې کوي اوس که سړی ووایي چې دا زموږ په قوم او زموږ په وطن او زموږ په امت کې نه ده پېښه شوې دا خو ډېرې شته چې دا خلک لمونځونه پر څنګه طریقه باندې ادا کوي زه یو سړی پېژنم سپینږری سړی چې د دوکان خیال ډېر ساتي د پیسو خیال ډېر ساتي د عیال خیال ډېر ساتي مګر تقریبا دولس کاله د دولسو کالو څخه زما فکر پکښې باندې په دا دولس کاله ما په جماعت کې نه دی لیدلی او نه د جماعت لمونځ کوي داسې نه چې دلته نه بل ځای مې هم نه دی لیدلی ډېر وارونه مې فکر پکښې وهلی د جماعت د لمانځه څخه ډېر متنفر رسول الله وایي صلی الله علیه و آله وسلم د جماعت د لمانځه په حق باندې ما تاسو ته بیان کړی دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي څوک چې مفارقت د جماعت د لمانځه څخه کوي خدای په ورځ د آخرت مفارقت د ده څخه کوي او خدای په نظر د رحمت و ده ته او دی ملعون لعنت کرده شده دی په ټولو کتابو کې چې خدای تعالی عز وجل په حق سره په پیغمبرانو باندې نازل کړي زموږ منځونه پر څنګه طریقه باندې موږ کوو او د مسجد څنګه خیال ساتو د جماعت څنګه خیال ساتو د لمانځه پابندي په ورځ د قیامت در سایه لاندې د عرش عظیم چې بله سایه به نه وي پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي یو به هغه سړی کښېني چې د هغه زړه معلق وي په مسجد کې د جماعت په لمانځه کې دا به په ورځ د آخرت د عرش تر سوري لاندې ناست وي نور ټول خلک به ولمه په مراکي کم سړی هغه سړی چې د جماعت لمونځ یې وکړي د مسجد څخه ووتی د ده د هغه فکر وي چې بیا به د جماعت وخت راځي او زه به مسجد ته ځم زړه یې معلق په مسجد پورې دا خو ډېر تفصیلي بیان غواړي خو په هر صورت باندې رسول الله وایي چې اوله علامه د دې دو اویاو څخه دا ده چې خلک په لمانځه کې غلا کوي او په صحیح طریقه بنا کوي دوهم امانتونه به ضایع کیږي یعنی کم امانت چې له چا سره کښېښوول سي په هغه کې به خیانت کوي یو سړی یو چا ته امانت کښېښو چې دا شی یا دا جنس یا دا پیسې یا دا کور یا دا پلانکی شی ستا سره په تور امانت پروت او هغه سړی خیانت په دې امانت کې وکړي. خاینان خو اوس ډېر دي، په امانتو کې خیانتونه کول دا خو ډېر دي، دې ته هېڅ تفصیل غوښتل نه غواړي چې تفصیل سړی ورکړي. درېیم به سود به ډېر خوړل کېږي علیه السلام. سود خوړل خو ما تاسو ته بیان د سود په حق باندې په تفصیل سره کړی چې انسانان ټول په سود باندې اخته دي، یو خود سود دی یو په سود کې سود دی. زموږ استاد په وطن کې دا رواج ګرځېدلی دی چې یو سړی سرای یا دکان یا اپارتمان خپلې وي، یو چا ته یې په ګروي ورکړي، هغه ګروي والا یې بېرته وده ته په کریا باندې ورکړي، دې ته سود په سود کې وایي. کمې بیه وشرا رانیولو خرڅول او معامله په شیک باندې ورکول او پیسې په بانک کې ایښول او په هغه سره وده ته ګټه ونه پرسول، دا ټول سود بلل کېږي. او د سود هغه ګناه ده چې ما تاسو ته په تفصیل سره بیان کړی دی چې علیه السلام وایي اویا درجې ګناه ده، نه کمه درجه ګناه یې، لکه سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي. سود خوړل به ډېرېږي، سود خوړل خو الحمدلله ډېر. څلورم درواغ به روا ګڼل کېږي، یو سړی به درواغ وایي، وایي دا ماته روا دي، یو خو خود درواغ دي. ویل یومئذ للمکذبین، خدای وایي د ویل شله سخت عذاب دي په ورځ کې د قیامت. جهنم نه دی جهنم، دا خو بیا بل تفصیل غواړي چې د جهنم تفصیل زه و تاسو ته وکړم چې په آیات کې د خدای تعالی عزوجل راغلی دي چې خدای تعالی عزوجل څو ځایه په قرآن کې جهنم ذکر کړی دی. جهنم معنا چشته، جهنم وایي کم دوزخ ته، جهنم تولیږي څوک، دا د ویل شله په کم دوزخ کې ده. جهنم هغه دوزخ دی چې دغه د ویل شله یو سخترینه شله ده چې دا د درواغجنانو دپاره د څلور سوه واره امان ده، دې اوره څخه به دوزخ وایي العیاذ بالله. لوړه وکسته لري جهنم، په تفسیر کې مې دا لیدلي د لوړې څخه یې درکښتې پورې تفسیر دي کې چې د پنځه اویا سوو کالو لار ده، د لوړې څخه بیا دا بل منزله پورې د جهنم د پنځه اویا سوو کالو لار دغه درواغجنان خلک و جهنم دوزخ ته خدای تعالی عزوجل هغه شله ورکوي چې ویل یومئذ للمکذبین، خدای وعده د درواغجنانو سره د ویل د شبې د جهنم دوزخ کړی ده، د خدای په وعده کې هیڅ مخالفت نه راځي. درواغ اوس زمان یو فن او هنر جوړیږي او بلل کېږي. دا خو لا پرېږده، تعجب دا درته کوم چې دوی اوتې مخکې مې تبلیغ درته ووایه، تبلیغ مې وکړي، بعد تبلیغ څخه یو سړی یو ځوان ماته درېږي، د درواغو بحث په دې تبلیغ کې راغلی، وایي زه نور ټول سم یم مګر یو درواغ راڅخه ویل کېږي. په هر مجلس کې درواغ وایه، یو سړی چې بیا په درواغو باندې عادت سو، العادت لا یترکو الا بالموت، عادت نه پاتېږي بې له مرګه ماسیوه. هر سړی که په یو کار کې د یو ناروا او د یو ګناه عادت سو، بې له مرګه څخه به بل شی نه ځینې پاتېږي. ول درواغ وایه څه وکړم، ما توبه پر وکړه، ول توبه چې پر وکړم بیا راڅخه ویل کېږي. یو سړی په خبرو کې درواغ وایي، یو سړی تصویري درواغ وایي، یو سړی نجس درواغ وایي، یو سړی د ځان څخه عادت ګرځولی وي جوړوي یې سره درواغ وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حضور کې یو صحابي ناست وو، کښنی زوی چې ورداز زوی د پلانکې شی در کما غچ ورته راغی، نو هغه شی ورکی علی سلام ورته ویل کج دی په دې خبر راغشتي وای او شی نه وای ورکړی، دا خبره خدای تعالی ستا په امانامه کې په درواغ ونه کول، خدای تعالی عزوجل په درواغ ونه کړ چې دا تعالی په درواغ د درواغ جن د فارغ ډیر غټ عذاب په ورځ د اخرت په جهنم کې ورته. پنځم د دو اویا او شان څخه علی سلام وای په کوچنی کوچنی خبرو به خونړۍ جګړې کېږي، په کوچنی خبره به د یو بل روح اخیستل کېږي، هیڅ به پېښ نه وي، یو کوچنکه خبره به رامابیسه شي یو د بل به سره وژني. شپږم غټې غټې بنګلې به جوړېږي علیه السلام وایي، لوړ لوړ منزلونه به جوړېږي، سیخانو کانکریټ به تر مځکې پورې رسېږي، کوټانې به جوړېږي او ښایسته کوي به یو تر بله به په دې کوټې کې او په دې بنګله کې یو د بله ترفی او ترجیح سره ورکوي، یو به وایي چې زما کوټې ډېره ښه ولاړه ده او بل به وایي چې زما کوټې ډېره ښه ولاړه ده. دا د قیامت د علائم څخه علی صلوات و سلام تشریقی پیغمبر د خدای تشریقی چې پیغمبر د خدای هغه رسول دی چې خدای تعالی په قران کې د د خبرو په حق لکه فرمایي د تعالی عز وجل فرمایي و ما ينتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا نکی دا پیغمبر د ځان خبرې مگر مسلسل وحی د خدای تعالی عز وجل جانب بس پوت راځي پیغمبر علی سلام چې هر خبره کړی ده د ځان څخه نه کړی هغه د خدای په اجازه باندې کړی ده خپل امت ته تشریح کړی چې دا شروع کیږي نو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې په اخر زمانہ کی قیامت راجی سی غچ غچ بنگلی او کوٹانی دا به جوړی جی یو د بل په فخر سره ګرځي او فخر په خپل کوٹانو بنگلیانو باندې سره کی چې دا زما کوټی دا شایسته جوړ دا او دا زما کوټی دا شایسته جوړ دا وګورئ تاسو اوس فکر دا ارص خبرې دا دو اوی علائم په دا یو حدیث کې ذکر شوی دی او ټول ته تاسو فکر او توجه وکي ک کم شی په او زمان کې دا دو اوی او څخه پاتو زما مسؤل پر دې منبر باندې دا افسانی نه دی دا مسخری نه دی دا د ځان څخه شعر نه دی دا د ځان څخه نقل نه دی دا د درواغ کیسې نه دی چې په کتابو کې لیکل شوی دی دا ټول د آیاتو تفسیر او د علی صلوات و سلام د خلې مبارک ملغلرې دي چې خپل امت د علماو د خوا څخه یا د مبلغینو د خوا څخه رسیږي او امت په دې زمان کې هم د علی صلوات و سلام په دې حدیث مبارکه او د خدای تعالی عز وجل په آیاتو مبارکه باندې عمل نه کوي او مسخری ورته ښکاري وګورئ اوس بنگلی مو تر کم ځای پر رسیدلی سو منزل مو جوړ کړی لا په مړی ژوند څنګه مو شایست کړی بلا د شپې د جنت مو ځنی ګرځولی نو دا بنگلا به ولاړی خاوند به تر تور خاور لاندې د خدای په حضور کې به جواب وکړي چې په چیش دي جوړ کړل څنګه دی وګټل څنګه پښې اوسېدلې کمی اسانتیاوی دي امد کړی وي د دې ټول سوالو جواب خدای تعالی عز وجل په ورځ کې د اخرت کې کوي په هر صورت باندې اوم خلق به جن خرڅوي دنیا به جمع کوي د دل به هیڅ پابندی نه کیږي دنیا ته به وایي راځه د دنیا سره بیا محبت وي حب دنیا رأس کل خطیئه محبت د دنیا سر د ټولو خطاو دي څه خطایو خدای تعالی په دنیا کې پیدا کړی دي پیغمبر علیه السلام وایي دل به پرېږدي اسلام به پرېږدي ایمان به پرېږدي غیرت به ورکوي پر دنیا باندې پر پیسو باندې پر ډالرو باندې پر کالدارو باندې پر افغانیو باندې چې هر څه بستی وي څه پند کوي چې زما په بغل کې پرتی وي مرګ به هیر وي دنیا ته بیا توجه وي چې راځه دنیا زما یې او زه به تر مرګه پورې ژوندی یم او دا دنیا به په قبر کې هم د ځان سره وړم د خدای په حضور کې به ځان هم په خلاصوم هیڅ فائده انما الاموال و اولادکم الفتنه الله عز وجل اقرار کوي چې اولادونه ستاسي او مالونه ستاسي بېله فتنې ما سوا بل څه نه وي او دنیا هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي چې ودي خوړل وادي غوستل او صدقه دې کړل وایو فقیر وایو مسکین ته بېله دې څخه نور دنیا عباس او فالتو او فتنه د انسان لپاره چې ودي خوړل وادي غوستل او فقیرات دې کړل موږ دین خرڅو د دنیا لپاره وسیله رحمه بل من صفه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی له خپلوانو سره به نارواسو بکیږي خپل ورور قریب دوست د خپل نسب څخه د خپل خاندان څخه به د دې څخه خلک نفرت کوي دې ته به خلک ګوري لانه چې بېدرې او مسکین وسیله رحمي خو لا څه کوي نور به هم ځینې په عذا وي چې په مخه ورسي چې وایي دا په مخه نه وایي راغلی دا وسیله رحمي که قدس ول علیه السلام وایي وروسته تر دې قیامت قائمیږي دا هر خبر د علی صلوات و سلام جلال تفصیل غواړي په هر صورت باندې تاسو ته مختصر بیان وکړم انصاف په ورکه سي علی سلام وایي د دو اویا او شام څخه دا شام ذکر کوي علی سلام درواغ به رښتیا ګڼل کیږي یو سړی به درواغ وایي بل به تصدیق کوي چې ولا دا رښتیا وایي په حقیقت سره خلق به ورېښمینې جامې اغوندي د ورېښمینو جامې به خلق په تن وي اغوندي بیا او چې ګرځي به چې چیرې بیا پیدا کړي د ځان لپاره بیا جامې کوي او کالي به ترې جوړوي ظلم به په عامه توګه باندې کیږي ظلم په بیه وشرا کې ظلم په ماموریت و قمندانی کې ظلم په پاچهي او په ملک کې ظلم پر مسکین ظلم پر خوار او غریب دا به په عامه علیه الصلاه والسلام کیږي دیارلسم د دې دو اویاو څخه به علیه السلام وایي په اخر زمان کې چې د دې دو اویاو څخه دا پیښیږي نو وروسته قیامت قائمیږي تر څو دا مخکې پیښ شول بیا وروسته قیامت راځي علیه السلام وایي تاسو د قیامت انتظار کوئ چې د حدیث په پای کې بیا راځي تاسو ته وایم د زلزلې او د افتو د بلاو د دغه انتظار کوئ چې تاسو به څنګه اوریږي دیارلسم شی علیه السلام وایي طلاقونه به ډېر لیږي په اخره زمانه کې د هر سړي په خوله کې به طلاق وي دا موږ ډېر لیدلي دي د خلکو څخه ار سړی به طلاق اخی پر بای و شرابانی پر نور شان بانی ثابتوی به طلاق سره. او مبرسترین شی د خدای پنیز رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایی د خدای پنیز مبغوث شی طلاق دی. ار وقت به د خلق په خلو کې لیدلی وي، داسې خلک مې هم لیدلی دي چې بې له طلاق په خلو کې بل څه نه لري، تکیه کلام یې ګرځولی. د طلاق جلا بحث او موضوع ده چې هغه ډېر وخت غواړي، چې ډېر انسانان په دې باندې نه پوهېږي چې ماته خپله منکوحه پاکه په طلاق کې صحیح ناسته ده او که په غیر طلاق ناسته ده، په دې باندې د چا سر نه خلاصېږي. نو ځکه کتاب وایي چې انبیا علیهم السلام د خدای پیغمبران چې معصوم د ګناه څخه دي، دوی دې په کال کې یو وارې نکاح نه وکړي، علما دې په میاشت کې یو وارې نه وکړي. شو علماو ته معلومېږي امیان عوام کسان دي، هر شپه او هر ورځ د خپلې منکوهې نکاح نه وکړي، ځکه چې په خبرو کې داسې ډېر شیان پېښېږي چې په هغه سره طلاق وکړي. موږ د دین په احکامو او د شریعت په احکامو د اسلام په احکامو د فقه په احکامو باندې ناخبره یو. الا نه پیژنو، زهار نه پیژنو، خلع نه پیژنو، طلاق حسن نه پیژنو، طلاق کنایي نه پیژنو، طلاق رجعي نه پیژنو، طلاق بائن نه پیژنو، طلاق مغلظ نه پیژنو. د هر چا څخه پوښتنه وکړي هغه وایي ملا صاحب دا څه راته وایي، دا څه شان دی راته تړلي. په دې شیانو خو احکام د شریعت او د اسلام به حاصلوي، ځان به په خبري د طلاق په موضوعاتو، د لمانځه په احکامو، د روژې په احکامو، په مقصداتو او د ټولو اسلامي فریضو چې خدای تعالی پر مسلمان فرض کړي په دا ټولو به ځان خبري په هر صورت باندې. څوارلسم ناوه بره به مرګونه په عامه توګه باندې کېږي علیه السلام وایي، یعنی مرګونه به داسې عام شي چې د هغه به تر مخه تر مرګ درک نه وي، بلکې ناوه بره به درک لګېږي چې پلانی تر اوسه پرې ژوندی او سم و او اوس مړ سو. داسې مرګونه به وایي دی علیه السلام علیه السلام صادق و مصدوق رسول دی په حقیقت سره هم دغسې ده چې په یو ځای کې ولاړې نه به دې امه یې نه به دې تمه یې او نه به په خبرې لس دقیقې به نه یې تېر شوي چې انسانان په وینو کې سره لمبېږي سره لغړې وړي پس و به مړي. دا په دې خاطر چې علیه السلام وایي یو انسان به دا فکر کوي چې دا فلانکی په دغه ساعت کې ژوندی و، ده بیا څنګه ژر ولاړې د مابین څخه او مړ سو. مرګونه به داسې ناببره وي. خیانت کوونکی به امانتدار ګڼل کېږي علیه السلام، امانتدار به خائن ګڼل کېږي، یعنی پر امانتدار به دا تهمت لګېږي چې دا خائن دی او پر خائن به باندې به دا ویل کېږي چې دا امانتدار وي د اوس ته موجود. درواغجن به رښتیا ګویه ګڼل کېږي، رښتیا ګویه به درواغجن ګڼل کېږي. یو سړی به پر یو ځای باندې یو چا ته د رښتیا خبره کوي، دی به وایي وایي یا دا درواغ وایي. د ډېرو خلکو څخه مو اورېدلي یو سړی به رښتیا وایي، دی وایي یا دا درواغ وایي، په خبر به هم نه وي. بل سړی به درواغ وایي، وایي یا دا به رښتیا وایي. په دې کې د سړي ایمان ضایع کېږي. تهمت لګول به په عامه توګه کېږي، یعنی خلک به پر یوه بل د درواغو تهمت وایي چې پلانکې کې دا شی و، په پلانکې کې دا شی و. یو خو هغه غیبت چې د مسلمان د ورور سړی کوي، یو تهمت دی چې شی په مسلمان کې ونه وینې. ظن المؤمنین خیر ما یرا شره علیه السلام وایي چې شی دې پکې ونه لیدي او ته وایې چې پلانکې په پلانکې کار باندې اخته ده. شلم باران به اوري خو بیا به هم ګرمي وي علیه السلام وایي. دا د قیامت دو اویا علائم دي چې راځي. خلق به په اولاد تر خوشحالېدو په نه اولاد خوشحاله کېږي. دا مو هم اورېدلي دي چې خدایه یو سړی به پخوا خدای ته خواست وکړي الهي اولاد راکړي، نر اولاد راکړي. اوس مې خلکو څخه دا اورېدلي چې در اولاد خدای چې اولاد راکړي مې راکړي او اولاد پیدا کېدل به بد ګڼي چې زما ولې اولاد پیدا شو. یعنی لکه څرنګه چې د پیدا کېدو دعاوې کېږي، د دې پر ځای به دا دعاوې کېږي چې اولاد یې نه کېږي خدایه. ځکه نن وګورئ چې د اولاد د بندیز دپاره ډېر مصرفونه کېږي او دا نارې وهل کېږي چې دوه کوچنیان ښه کوچنیان بالابود څوک نه زېږي. حتی داسې لا پېښه شوې ده چې کوچنۍ د مور په نس کې وي، حمل وي، لا یې هم ضایع کړی په خاطر د دې چې اولاد په داسې ډېرو ځایو کې خدا سته چې ګرسره اولادو کوچنۍ ونه لري چې یوازې دی و ښځه وي د کوچني څخه پازاوي او بغیر له دوه اولادو څخه ماس یوه بالابود اولاد نه کوي. په دوا باندې بندي ډاکټرانو ته ورځي رقم رقم شان چې دلته د تبلیغ سره مناسب نه دي چې زه تاسو ته بیانوم. او په تفسیر کې په آیات کې په قرآن کې خدای تعالی عز وجل زموږ استاد په حق لکه څه فرمایي دا ځای مه هېروئ. وویشتمه علامه د قیامت، دې ځای ته باید څه تفصیلات ورکړو چې خدای تعالی عز وجل موږ څنګه پیدا کړو، د چا څخه یې پیدا کړو، او آدم علیه الصلاة والسلام څنګه پیدا شو. دا کیسه خو ډېره مفصله ده، فقط د یوه آیات په ترجمه کې تاسو ته راګرځو. خدای تعالی عز وجل فرمایي
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها.
خدای تعالی عز وجل هغه ذات قادر دی چې تاسې یې پیدا کړي یاست د یوه نفس څخه چې آدم علیه السلام دی، او پیدا کړي دي د هغه نفس څخه یعنی د هغه د جسد څخه. خدای دا اقرار کوي د هغه د جسد څخه حوا رضی الله تعالی عنها پیدا کړي. آدم علیه الصلاة والسلام د جسد یعنی یوې پشتي څخه یا حوا رضی الله تعالی عنها پیدا کړي، داسې چې پر دې داسې خوب مسلط کړي پر آدم علیه السلام لکه په ننۍ زمانه کې چې ډاکټر د یو چا اپریشن او عملیات کوي، یعنی د نشې ستن ورلګوي، وروسته یې د آدم علیه السلام چپه پشتي ځینې اپریشن کړه او د حوا رضی الله تعالی عنها ماده یې وګرځول بقدرتي تعالی په قدرت سره د خدای تعالی عز وجل. او د زوجې د پیدا کېدلو یو سبب دا و چې دی الفت ورسره وکړي او له یوازېوالي د دېغت له دریابه ووځي، لکه په اوسنۍ زمانه کې چې یو سړی معاینه نه لري، نه ارامه او دیغ وي، قرار نه لري، او چې معاینه پیدا کړي ارام سي او له دربدرۍ څخه خلاص شي، د شفا پوښتنې څخه یې اوار رضی الله تعالی عنها راوست. خدای تعالی فرمایي
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا
چې دا یې پټه کړه. فلما تغشاها دا لفظ کنایه دی په آیات کې چې دا یې پټه کړه له جماع څخه کنایه دی. حوا رضی الله تعالی عنها حمل واخیستی یعنی امیدواره شوه په سپک حمل سره، یعنی دومره تکلیف نه ورباندې لکه پر نورو حواملو حاملو ښځو چې تیریږي غالباً په وخت کې د حمل. فمرت به نو دې همیشه توب وکړي پر حمل، یعنی ضایع او نقصان نسو، او یا معنا دا ده چې حمل چې نطفه یا علقه یا مزغه وي سپک وي پر ټولو ښځو، او ولاړه و ناسته کولی شي دا ښځې دا تر هغه وخته پورې چې عیال یې په نس کې نه وي لوی سوی. فلما اثقلت خدای اقرار کوي، خدای فرمایي هغه وخت چې دا درنه شوه حوا رضی الله تعالی عنها په حمل سره، یعنی ولد یې په بطن کې غټ شو چې ولاړه و ناسته پر تکلیف وه، لکه په اکثرو ښځو کې چې په نس کې اولاد غټ شي تر څلورو پنځو شپږو میاشتو پورې دا ښه ګرځېدلی شي چې کله اولاد په نس کې لوی شو نو دا هم پر ولاړه او هم پر ناسته باندې ډېر تکلیف وي، نه شي ولاړېدلی په سمه وجه سره او نه کښېنستلی شي، نو ډېر په تکلیف سره کښېني.
دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين.
اصلي زموږ مقصد هم په دغه ځای کې دی. نو آدم و حوا رضی الله تعالی عنهما دواړو خدای ته چې رب د دواړو دعا وکړه، که چیرې تا موږ ته راکړې له دې حمله څخه صالح اولاد چې په بدن سره برابر لکه موږ غوندي، هر آینه به موږ ستا شکر وایو ای پروردګاره که داسې اولاد تا راکړي لکه موږ. د اول حمل دوی په نس کې د حوا رضی الله تعالی عنها دا سوال له دې سبب دوی کاوه چې چونکې د حوا رضی الله تعالی عنها د اول حمل و، نو آدم و حوا په دې نه پوهېدل چې څه شی به په نس کې وي، د نوه د انسان او که به بل شی وي. لیکن وروسته چې آدم و حوا له حمله سره مختص وه اضطراب یې دفه شو، نو په هر عمل کې بیا دعا نه کوله، فقط په دغه اول حمل کې دعا وکړه. په تفسیر کې لیکلي دي چې حوا رضی الله تعالی عنها غبرګه لنګېدله، یو نر او یو ښځه به یې راوړل، دا ټولو خلکو اورېدلي. جالب خدا د په تفسیر کې شي حوا رضی الله تعالی عنها 1500 بطنه د آدم علیه السلام څخه لنګه سوې ده، 1500 واره. چې تفسیر لیکي زر عیاله د آدم علیه السلام د آدم علیه السلام نطفه د بی بی حوا رضی الله تعالی عنها و نستولاره،
یعنی پنځه سوه واره دا لنګه سول، پنځه سوه واره یې جوړه اولادونه راوړل چې زر ځنې حسابل کېږي. تفسیر دی تر پایه آدم علیه الصلوۃ والسلام و حوا رضی الله تعالی عنها دا نه وویل چې موږ د دې ډیرو اولادو څخه په عذاب یو. زر اولاده بې له حوا رضی الله تعالی عنها چا نه دي راوړي په دنیا کې. زر واره کوچنۍ په نس کې لغړي او د حوا رضی الله تعالی عنها د نس څخه راوځي او پنځه سوه واره پر دې باندې تکلیف د کوچني تیریږي، لا هم دا دعایه خدای ته کول چې الهی اولاد صالح زموږ په برخه کړه. دا چې زموږ اولادونه صالحان کېږي نه په خاطر د څه شي، نه په قیمورداري د سود په پیسو یې ورګټو، د غلا په پیسو یې ورته راوړو، د رشوت په پیسو یې ورته راوړو، د ظلم په پیسو یې ورته راوړو، د غصب په پیسو یې ورته راوړو. نطفه په نس کې د معینې حمل سي، کوچنۍ ځینې راوځي، هغه چې غټ سي یا توپکي ځینې جوړ سي یا غل ځینې جوړ سي یا پر لارې باندې غلاوې کوي یا خلک زیري یا لور لور چمونه کوي، په اسلام دی ناخبره وي، په دین دی ناخبره وي، په شریعت ناخبره وي، په اخلاقو دی ناخبره وي، په ښه ژوند و زندگی دی ناخبره وي، هر څه شی وکړه مثلي ایوان غوندې هغه رقم کارونه کوي. په هر صورت باندې کمزوري خلک به په نخرو کې وي علیه السلام، یعنی کمینه خلک به په ډیرو نخرو په خوند و شوق سره ژوند تېروي. کوچنی شی به وي، ضعیفه شی به وي، یو وخت اوس به تا ته په غټ فخر ګرځي او ته به هم ورته ګورې. شریفان خلق به، معزز خلق به، بهتر خلق به، خپل شرافت ته ځان سره واخی او کشی بنی د دنیا څخه به ګوښه سي. هغه به څوک ویني لانه خپل شرافت پر ګران وي، خپل عزت پر ګران وي، خپل حیثیت پر ګران وي. امیران و وزیران به د درواغو عادت واخی، لکه زموږ د اوس زمانې ده چې نه یو امیر رښتیا ویلي دي، نه یو وزیر رښتیا ویلي دي، نه رئیس جمهور رښتیا ویلي. یعنی د حکومت مشران او د دوی کومک گیر او مددګار او وزیران به په درواغو باندې عادت سي او سهار و ماښام به درواغ وایي. ټول عمر و ژوند و وزارت و قومندانۍ و ریاست و مشرتوب و دغه ټول به په درواغو باندې وي، لکه اوس په درواغو باندې. امانتدار به خیانت کوي، دا چې امانت مور کړی. امانت څه شی بولي؟ زما څخه تاسو سوال وکړئ چې امانت څه شی ته وایي. ډیر شان د امانت په توګه باندې ستا، ډیر شان د امانت په توګه ستا. یو ښه ملک وي، یو ښه ملک وي، په ملک کې یو سړی ټاکې د پاره د دې ټاکې چې د دې ملک د دې وطن د دې خوار او مظلوم ملت او ولس د پاره یو رهنما جوړ سي، نو دا خپل مشوره و ده ته ورکوي چې خپل رایه د په اصطلاح باندې دا یو امانت شته. وه پردي لنډهرو ته مو رای ورکړلې په پارلمان کې، دلته کښېناستل، هغه هېڅ نشي کولی. بیا د بي ډېره مه په ګوز پرې لا څوک نه خاندي. دې ته امانت وایي چې موږ تاسو مو کړي، هلته مو مجسمې کښېنولې، ازموږ ستاسو امانت سره کم استعمالوي. داسې استعمالوي چې هر وزیر د هغه خپل پارلمان د وکیلانو سره خپل مشتریان لري، چې زما پنځه مشتریان دي، زما لس مشتریان دي، چې وزارت ته ورسي که په خیانت وي که په رشوت باندې هغه کار وکړي په خاطر د دې چې دی به سبا رایه د اعتماد و ماته راکړي. نو په دې خاطر باندې جلب جوړ کړی د هغه کسان چې موږ تاسو رایه ورکړل، د امانت موږ ته سپارلی. امانت پر خیانت باندې واوښتي، په دې خیانت کې ټول هغه انسانان چې و دې خائنانو ته یې رایه ورکول هغه په دې کې نغښتي، او هغه به د خدای تعالی عز وجل په عذاب باندې ګرفتار. سرداران به ظلم کار چې دونه نه کېږي قدرت ته ورساوه، ظلم به در باندې کوي. علیه السلام وایي عالمان و قاریان به بدکاره وي، یعنی عالمان به هم وي، د قرآن کریم له تلاوت کولو سره به هم بدکاره وي. خدای پاک عز و جل دې پناه راکړي. قرآن به هم وایي، کتاب به هم وایي، حدیث به هم وایي، قال الله قال رسول به هم وایي، مگر بدکاره به وي د یوې ګناه د یوې بدۍ څخه به مخ نه اړوي. د داسې قاریانو عالمانو په خولو کې به په ورځ د آخرت د خدای تعالی عز و جل د جانب څخه د اور تیزي ویلی شي. خلق به د حیوانانو د سرمونو جامې اغوندي، کالي به کوي. د خلکو زړونه به تر مرداري زیات بدبوداره وي، علیه السلام وایي بد بوی بي. یعنی خلق به د حیوانانو د سرمونو څخه د لوړې درجې کالي په غاړه کوي، خو د دوی زړونه به تر مردار شي هم زیات بدبویه وي، تر خوږو به ترخه زیات وي، علیه السلام وایي. سره زر به عام شي، سپین زر به خلک زیات اخلي، ګناوې به ډېرې کېږي، امن به لږ وي. امن کم په ټول افغانستان کې امن ستا، دا ټول چې ما مخکې درته وویل چې هر شی پېښېدونکی او راتلونکی او ستا. خلک موټر سایکل رانیولی دي په پیسو باندې، خپل ملکیت دي، کور ته نشي پرتللی، ماښام یې بېرته په دکان کې ودرې، په ټکسي کې پیسې ورکوي، که ولاړ شي باندې پر ولي یې وژني یا یې ځنې اخلي. پس سپین ورز پر عام سڑک بانی سر غلق پیدا سوی جی پیسی نسی اوڑا لائی مرسیکل نسی اوڑا لائی موٹر نسی اوڑا لائی دا ٹول دا سخ اغلاقی جیتا امن وائی دا قرآن کریم نسخی بشا استکی جی او پر نقش نگار سر بجوڑی جی مگر تلاوت پر سکن ما جتون اپا پر نقش نگار بانی جوڑ بی خدمتون بیت سوک نکی چه خدمتی المنزل سب بیشا استکڑی و مستطور شکر پان بی پتر لگوینی مگر دا جماعت نا پار بایا آقا دا ملاسا باغی بویسی چی او سوڑی تیره دی مستط خر رو پورت سوی و بیاد بیم زیر مار پشت بیدی مار ملاسا دا خر شدی یو سوڑی لانی پا دروازه کی ارتا ودری دی و ملاسا دا سبق که و دا خر نوی نیشن دا مستط را پورت سوی و تخبل اقرار که چی دا خر دی زست سره ول دا مستط را دا زم دا خر دی دا پورت سوی زست سره دا مستط ول نیندره دا مستطان با عباد وی جور بوی مگر سڑی با قرآن و حلی وی چپا جی مسید که بازد توری لگز با ملاب صاحب سپون یعنی بودی ماند بودی ما جتون با الوڑی الوڑی مناری و جوری کری وی مگر خالی بوی دخل بسر زلن بیمری وی علی سلام علی شراب با خلق پا آم تو گج شراب پا آم وز خرسیج با بازد شرعی سزایی ببان تلکیجی چا دا با هم شرعی سزا نور کول کیجی چا پا دا چو کال بانی شرعی سزایی دلی دلی قطع دا ید چالی دلی دا ساس چالی دلی دی حد چالی دلی دی سنسار چالی دلی دی رجل چالی دلی منزی بخپل بادار زیر زمین یعنی لور با پر مور باچیی کنی او لمور سر بدای سلوک کنی لکه بادار چی کم سلوک لخپنی منزی سر کنی کم چوک چی لطف سوالاوی لطف سری او غیر معذبی اغب باچهان جوڑی جی یعنی کمینا او دا چچی پایی خلق کم چی دا ذات پا علا او دا نصب پا علا کشتوی او دا کشتی درجیه گرنر کیجی اغب مشرانوی او پاچهان بایی پاچهی با پر نیلق بانی علی سلام وی پس او دا گریب کی با شزی لنوران سر گردون کیوی لکن ننسا باچی کیجی شزی پا جوان کی پا هر کار کی لنوران سر چنگ پر چنگ دطلو حد سکوی پا تجارت کی مرسرا جی پا وزارت کی مرسرا جی پا پارلمان کی مرسرا جی عجب داد دا افغانستان پا اساسی کارون کی دا شزی او دا نر حقوق یو مساوی او خدای تعالی عز و جل په قرآن کې ور جلا کړی دي او زموږ اساسي قانون چې راواخلي چې پکې وګوري د ښځې او د نر حقوق یو مساوي دي ښځه او نر هیڅ فرق نه لري په لیاز د خدای او ښځه هغه ده چې خدای تعالی په قرآن کې ویلي دي وقرن فی بیوتکن دا دې قرار نیسي په خپل کور کې موږ وایا د باندې تیروس یا وزارت ته دې ځان کاندید کړي یعنې پاچاهي ده یا پارلمان رسول الله وایي لعنت پر هغه مجلس باندې چې ښځه په هغه مجلس کې ګډون کوي که یو ښځه اوس راسي په دې مسجد کې کښېني په دغه ټول مسجد باندې رسول الله لعنت ویلي چې یوه ښځه دننه په دغه مسجد کښېني دا چې که په پارلمان کې ناستې وي که په پاچاهي کې ناستې وي که په وزارت کې ناستې وي نرانو سره ناستې په دغه ټولو نرانو باندې د رسول الله لعنت د ځان څخه کاري سید احمد نه وایي دا د رسول الله حدیث دغه رقم وایي رسول الله په کتابو کې دغه رقم ویلي دي موږ ته نشته کړي دي وینا د دې خوا څخه د خولې څخه زما درته راوځي د ښځو په هکله باندې هم بیان ما تاسو ته کړی څنګه نر پیشن کوي ښځه اوس غواړي چې د یو نوجوان هلک ځان جوړ کړي او نران به لکه ښځې ځانونه جوړوي او ښځې به د نرانو غوندې شکل جوړوي او نران به د ښځو غوندې شکل جوړوي نن وګورئ نوی پیشن دا حال راوستلی دی چې له لیرې ورته وګورې نو درک یې نه معلومیږي ګران محترم ورونه چې د شا دخوا ورته وګورې چې د اګې څوڼې پرېږدي چې ورته وګورې چې دا اوس نه دی او که ښځه نه چا ته درک نه معلومیږي نر به یمه نر به خدای بلل یم الرجال قوامون علی النساء خدای آیات پر دې باندې نازل کړی دی چې نارینه حاکمان دي پر خپلو ښځو باندې او زه به د ښځې سره ځان مشابه کوم پیکی دی مبارک سه دا تیرانام دی مبارک سه چی یو طرف و دا بل طرف تا دیاره ولی دی پا ما بینس که جلار رو دستالی دا او سال چی راوزی شدی غل کردی دی دا زد پاک مبارک دا شخ ریلی زده دی مبارک سه دا شد دلتا چی پر دید اجور سر پری پر تیوی دا غا ورشتان دا ایلا ورشتان دا دوغ دی مبارک سه او دا دی لان کمیسه چی دنگنان دی لان انترمال میشد دا غی مبارک او دا دی غشت پر توب چی دو کاریان رو واچه پا یو پایسه چی سر زایی دا غشت پر توب دی مبارک سه دا د ښځو کارونه د اوس نورانو شروع کړي دي دغو نورانو ته تاسې ښځې وایاست ما یو وخت په تبلیغ کې ویل مال خدای تعالی مې نیوه ساتي علیه السلام مبارک وایي که په دنیا کې نورانو د ښځو کارونه کول په ورځ د اخرت به د ښځو په جمله کې راپورته کېږي الله مې نیوه ساتي چې په دې دنیا کې بیا د بې ماب خصلتۍ نه لرم په اخرت کې د ښځې شی لرم د دغسې عالمې الله وساتي اوس هغه پینشن اوس دی چې پر انایانو باندې والی نه کېږي چې په څه رقم باندې ژره د مخ پینشن په د اکثرو ځایو باندې نویشتایي دلته د زمانو مخ جوړېږي. پخوا به د ښځو چې ناوې بیې وه هغه به یې جوړوله، سنبالول بیې، ښایسته کول بیې، زینت راغلی دي دپاره د ښځو و خپل مېړه ته بهیې ارسته کول. نن خو چې هره کم وي چې هغه ښځه ستا په نکاح کې وي د هغې ته قبول یې. دا ما قبله کړې وه، قبله کړې ده. خوش طبعی ډېره به آپي، تبلیغ به هم کوو، آیاتونه به هم وایو، حدیثونه به هم وایو، نورې خبرې به هم سره کوو. یو ځای مو نکاح تړله، د یو سړي د لور نوم مال د لور نوم دي چی شته ول خړ د زوم پلار هم ناست و عقب کېږي. ملاجه صاحب دغه ستا لور د لور نوم چې خړه ده په نکاح وي صحیح شرعي لازمي جازمي محمدي په مقابل کې د دغه نه مهر چې ته په دغه نامه باندې بله لور نه لرې دغه خړه تا ورکړې وه ورکړې ده. ده چې ما ته وکتله خندا ما ته راغلم او نور خلک هم ناست نو باره ډېر بد اثر پر وکړي وایي و ما ورکړې وه مال نه په ماضي او مستقبل الفاظو باندې پسې غوسره مې وایي ورته خړه ما ورکړې وه ورکړې مې ده په زوره بیې ورخړه ما ورکړې ده ورکړې مې وه بیا به مې ابل ته په مسکوره او الفاظو تا د خړه قبله کړې وه قبله کړې ده. نو خو تې قبول کړې ته بیا دا پیشن د مخ جوړوالی دا مو اوس اورېدلي دي. دا د مخ پیشنو جوړول و ښایسته کول دا که ببر وي ږره ولري هم پرت نه کوي، که خریلی هم پرت نه کوي، خو نر یې نر دغه دپاره پیدا سوی. په هر صورت باندې علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې بله علامه د قیامت د علامو څخه د خدای پاک د نامه څخه به پرته په نور نومو سره به خلک قسمونه اخلي. دا د قیامت د علامو څخه د خدای نوم به نه اخلي. لکه زموږ ستاسو په وطن کې چې رواج دي، په شا غاکه دا کار وکړم، په مکه معظمه که دا کار وکړم، په رسول الله که دا کار وکړم، ستا په پلار مې دي قسم که دا کار وکړم، ستا په سر مې دي قسم که دا کار وکړم. دا ټول قسمونه ممنوع او دا د قیامت د علائمو څخه یو علامه ده. قسم یوازې په الله سره راغلی دي او په قرآن سره راغلی دي، په هغه صورت کې چې قرآن صفت د الله وشمیري چې دا صفت د خدای دی نو قسم پر راغلی دي، او که مصحف یا کاغذونه مجموعه مراد کې بیا نو په قرآن سره هم قسم هم وکړو. علیه السلام وایي مسلمان به هم وي د درواغو شاهدي به ادا کوي په هر ځای کې، په محکمو کې، په نورو ځایو کې. تاسو لیدلي دي چې خلک موټران مسولوي، ما مسول کړی دي، درواغو شاهدان ډېر شته. خلک چې د حج دپاره وسیقه جوړوي د درواغو شاهدان شته. خدای تعالی په قرآن کې وایي وشتنجبو قول الزور، تاسې اجتناب وکړئ د درواغو د شاهدۍ څخه. دې مسخره بولي قاضي ته ودرېدله، زم ولاړ یم ولمونځ پاشه د بلال سره شاهدي ادا کوو چې د پلانکۍ د پلانکۍ مور ده، مال زم پاشه د بلال سره شاهدي ادا کوم چې په خدای کې هیڅ نه ده. دې د درواغو په 200 افغانۍ شاهدي ادا کړې د درواغو شاهدي دا د قیامت د علامو څخه یو علامه ده. او بل علیه السلام مبارک وایي چې یو سړی به شناخته نه وي، پر لارې به روان وي، سلام به نه اچي. علیه السلام وایي وایي تقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اچوه پر هغه چا باندې چې ته پیژنې او که ته نه پیژنې. او موږ پردي سړي ته سلام نه وایو. دا د قیامت علامو څخه. مال غنیمت به د ځان جایګیر ګڼل کېږي. له مال غنیمت څخه مراد قومي خزانه ده، یعنی قومي خزانې به ذاتي جایګیر او ذاتي دولت ګڼل کېږي. معامله به پرې کېږي په دې شان سره. امانت به د لوټمال ګڼل کېږي، یعنی که چیرې څوک له چا سره امانت شي دي نو دوی به دا ګڼي چې دا د لوټمال راته په لاس راغلی دي، دا مفت په لاس راغلی دي. زکات به جرمانه ګڼل کېږي چې زما څخه یو تاوان وسو. د زکات په حق باندې د سولبه یو کیسه ما په تفسیر کې لیدلې وه، خو وخت لنډ دی. څو چې دغه د حدیثو د قیامت علائم و تاسو ته تشریح کړم، تر ټولو ذلیل سړی، کمزوری سړی به د قام مشر جوړېږي. هغه به خوار وي، ذلیل به وي، دی به د قوم مشر وي. یعنی په قام کې چې تر ټولو زیات رذیل او بدخوی انسان وي، هغه به د قوم خلق قائد، د ځان مشر او د ځان قومندان او لوی سړی جوړېږي. زوی به د خپل پلار خبره نه مني، چې هر څه به ورته وایي پلار ته به ووایي چې پلاره ستا خبره زه نه منم، زه پر خپل سر باندې ځو. زوی به له خپلې مور سره ناروا سلوک کوي، انډیوال ته له تاوان رسولو به ځان نه ساتي، د ښځې خبره به مني په هر ځای، د بدکارانو ژغونه به په ماجد کې لوړېږي، د سندرغاړو ښځو به ډېر عزت کېږي. یعنی کومې ښځې چې روزګار یې غزلې او سرنا وهل وي، د هغو به عزت و تکریم کېږي او هغو ته به لوړه مرتبه ورکول کېږي. اوس نو تر کاري صاحب و تر مولوي صاحب و تر پیر صاحب و تر اغا صاحب چې دا غزلې تاسې ته وایي دا ستا په دا کانسرتو کې تاسې ته رخصیږي او درته وایي دا بدلې او ریښتان هم درته غورځي. آیا هغه به ډېره غټه مرتبه لري که په نصیب کې کاري صاحب ډېره مرتبه لري؟ کاري صاحب به د خدای په نیز چې قرآن یې ویلی دي مرتبه به لري، هغه به ستاسې په نیز باندې مرتبه لري چې یو ټکټ یې په پیسو باندې اخلي. د قرآن ویل د حدیث ویل مفت موږ ته په لاس راځي، لا هم موږ دونه متنفر یو چې یا نو څه کوم په دې ګربي کې چې په دې مسیر کې کښېنم ورته بجر. دا ټوله افسانې دي، دا ټوله غلط خبرې دي، دا ټوله د قرآن خبرې دي. دا یو وخت موږ ستاسو په درد خوري. او بله علامه د دو اویاو څخه علیه السلام وایي د سروز الې به ښه ساتل کېږي. تاسې وګورئ دا سروز ګورو ته چې رباب راوباسي چې بیا رباب ووهئ بیا څه رقم ساتي بیا څنګه پوشت ورکوي. موږ قرآن شریفونه په تاخچو کې غورځولي، د قرآن عظیم الشان دوره عزت او احترام نه ساتو لکه سروزګر چې د خپلې تبلې د خپلې باجې د خپل رباب دونه احترام کوي چې بې پوشه یو ځای نه غورځوي، سندختې علایده ورواشي. نو علیه السلام وایي په دې دو اویا علامو کې به یوه علامه دا ښکاره شي چې سازنده به خپل د سروز الې په ښه پوښو کې ساتي او ښه بې خوندي ساتي. د شپیتمه علامه علیه السلام وایي په ښکاره لار کې به شراب څښل کېږي، لیدلې مو دي په بابا صاحب کې څښل کېږي، په دغه دوکانو کې څښل کېږي، په هوټلو کې څښل کېږي. ظلم به فخر ګڼل کېږي، څوک پر یو چا ظلم کوي دی به فخر ګڼل. انصاف به خرڅېږي، یعنې په عدالتونو کې به انصاف خرڅېږي، خلک به پیسې ورکوي او انصاف به اخلي. هغه انصاف او عدالت یعنې رشوت به ورکوي. د رشوت په هکله باندې په تېره هفته کې ما تاسو ته بیان وکړ. عسکر به ډېر زیات شي علیه السلام، ډېر عسکر به وي. دا د حیواناتو لکۍ به ورڅخه وي، نه به امر راوستلی شي او یې به ډېر لنډهر. قرآن کریم به د غزلو په رقم باندې ویل کېږي. قرآن شریف به خلک په لای او په تال او په طرز کې وایي، او د قرآن عظیم الشان وویلو ته به چې د ثواب اجر پکښې کې دي هغه ته به لږ خلک وربلل کېږي، لږ خلک به راځي. د حیوانانو څرمنې به کارول کېږي. د امت اول خلق به د امت اخیر خلق به پر اولو خلقو تهمت و لعنت وایي، یعنی پر دوی به تنقید کوي، پر دوی به باور نه کوي او تنقید به باندې کوي، او دا به وایي چې دوی دا خبره سمه نه ده کړې، دا یې له لارې چپه طریقه پکا کړې ده. نو ګورئ نن ډېر لوی مخلوق د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین په شان کې بی ادبي کوي. ډېر خلک د اوغو د دین د امامانو په شان کې بی ادبي کوي چې د اوغو په سبب موږ ته دین راورسېدی، او دا خلک دا امامان ناپو او غلط سوی چې دوی په قرآن او په حدیثو نه پوهېدل. نن موږ په دین ښه پوهېږو. نه شپېتم یا به پر تاسې علیه الصلات وسلام مبارک وایي که چا زما د صحابه وو اول پر اولو خلکو به اخر خلک لعنت وایي، تهمت به پر وایي چې هغه صحابه پخوا چې وه هغه د صحابه وو کار و، اوس خو نو نوي عصري شیان پیدا شوي دي، دا زموږ دنیا اوس ترقي کړې ده، دا زموږ پر رقم ده، هغه نه پوهېدله په هغه وخت کې، او دین و اسلام د اوغو څخه موږ ته رارسېدلی دي. اصحاب کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم عليه السلام، اصحاب په مثال زما د ستوري دي چې په هر یو پسې اقتدا وکړي عليه الصلات والسلام، وایي تاسې به لاندې هدایت پیدا کړي. نو عليه السلام وایي یا به تاسې سره سیلۍ راشي، یا به زلزلې در باندې راشي، یا به د خلکو شکلونه واوري، یا به له اسمانه کاڼي ووري، یا به د خدای عز وجل دفاع یو بل عذاب راشي العیاذ بالله، چې تاسې به راګیر، او تاسې په دې نشانیانو کې لږ فکر او سوچ وکړئ او وګورئ دا ټوله علامې چې اوس ما تاسو ته بیان کړې یوه یوه کړي څنګه زموږ پر ژوند او زندګي باندې سمېږي او صالحېږي، او دا وخت چې کوم عذاب پر موږ مسلط دی دا په حقیقت کې د دې ناوړو عملو نتیجه ده چې خدای تعالی عز وجل پر موږ باندې رقم رقم آفتونه رقم رقم ناخوالې خدای تعالی عز وجل راوستلي دي. دا ټوله زموږ د عملو نتیجه ده. وایو به بیانو بے عمل بے شاپ غور په شمول زما حدیث به هم وایو، په ښه لهجه به وایو، قرآن به هم وایو، آیاتونه به هم تلاوتو، خلکو ته به روښانه کړو، خلک به خوند هم پر اخلي. مګر عمل به زما په فکر یو څوک ویش په عمل په دې شان باندې تقوا دار هغه سړی دی چې خدای تعالی د جنت وعده ورسره کړی دی چې هغه د ټولو شانو مشتبهات څخه لرا ګرځېدلی وي. الله عز وجل دې زموږ استاذ پر ایمان باندې فضل وکړي. دا د قیامت د علامو څخه دوه اویا علامې علیه الصلات وسلام مبارک ذکر کړی په دې یوه حدیث کې، او هغه آیاتونه مبارک چې ما درته وویل چې خدای تعالی عز وجل ته یوازې د قیامت علم شته او علامې د قیامت دا دي. علیه الصلات وسلام وایي، رسول الله مبارک فرمایي چې په ورځ کی به خلق سهار را پورته کیږي دا بل علامه د قیامت، اسلام بلری ایمان بلری چې کله ماښام کیږي بیرته به کافر د خپلې خولې څخه د خپلې وینا څخه. سهار ته به مسلمان وي، ماښام ته به کافر وي. ماښام به کافر وي سهار، مسلمان وي سهار به کافر وي ماښام به مسلمان. دا ټول شان په موږ کې وجود لري، او ستا خدای تعالی عزوجل ته پاس کوو چې یا پروردګار ستا د حبیب په روی باندې الهي موږ موت مجانن وبخشې خدایه، الهي ستا په فضل سره موږ الهي په ایمان باندې تیر کړې، الهي خپل فضل باندې وکړې. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. إلهي فنظر رحمة الأجزاء ونظر خدايا خبر دفضل ونقرر ووزر بأي إخلاص خدايا خبر قصة لنا زول ومدهارة كمشكلات وقفات وبليات وسلام. إلهي استاد القرآن دا عمل قول وتوفيق راكا، إلهي توفيق پر ديبان راكا تستا قرآن ووايو إلهي خلقت ورسو، إلهي پر إسلام باني إلهي توفيق راكا شيء پر إسلام باني روانسو أو الإسلام طول شعائر بزانك راولو أو أمليو. خدايا دا قبل لأزاب دا أخرت أزاب وصفهم طويل مهم مصطفى صلى الله عليه واله وسلم. الهي دا حاضر مجلس متناسي، الهي پجن مسجد کې دا د غربي فقيران خدای استاد حبيب پر ایمو وښ، الهي ایمانونه مراد قبول کړه، الهي د قبر د عذاب د اخرت د اور څخه د وژخمو الهي په امان کړه، الهي د نړۍ کفر تباو برباد وګرځوا، الهي انګريز او امریکا او رسول دوی ملګري تباو برباد وګرځوا. خدای دې طاقت او قوت او قدرت مور کو پر اسلام باندې، الهي ټول اسلامي ملکونه الهي د دې تسلط او د دې تصرف خدای وسط او خلاص، الهي مجاهدين في سبيل الله، الهي د اسلام غازيان ته، الهي د اسلام طالبان ته، الهي د کافرانو باندې بري او تنصير، الهي اغه علما چې په سنگر کې ولاړي، الهي د کفر مقابل کې خدای نن ستاد حبيب ته وي، الهي چې په بدر کې د ملک وته راښت کړی، په ملک کې د نصرت وکي، الهي هم دغرکم ومجاهدين في سبيل الله ته، الهي ستاد لشکرونو څخه چې ملائکه دي خدای راښت کړي او پر کافرانو باندې غالب کړي او کافران دړي وړي او ما تو خار و اسلام ته ولري. وصلى الله تعالى على خير خلقه.